السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، یو نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده. په دې کې دوی ډېره اصطلاح بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي.
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستاني هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکني حکومت یو شمېر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره د پام وړ ده؟
ډېره خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. خو د خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
کابل کې 14 یو تن وژلی او شپږ نور ټپیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید سږ کال زیات شوی، او د ارمنستان چارواکي وایي له آذربایجان سره تازه شخړه کې لسګونه ارمنی سرتیري نیول شوي او یا هم لا درک دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار لویدیځه څنډه کې 14 یو تن وژلی او شپږ نور ټپیان کړی دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن د دیارلسمې حوزې په نقاش سیمه کې پر یو ټونس ډوله موټر شوی او په خبره یې ټپیانو کې میرمنې هم شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 د څرنګوالي په اړه لا معلومات نه لري.
نن مازیګر نا وخته دی دشتی بچی مربوط لسم اوزه کې غالبا دغلته یو 14 سه دی ټونس موټر کې نو معلومی چې موټر کې دنه نه ماینو کړل شاپ سي چې پیدل.
رویټرز اژانس بیا د ځایی سرچینو په حواله ویلي چې په کارتیسی سیمه کې دویمه 14 هم شوي، خو رسمي سرچینو د دویمه 14 په اړه څه نه دی ویلي. د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په کوټه سنګي کې 14 دوه تنه ملکیان ټپیان کړل. له هغه دوه ورځې وړاندې ورته 14 یو کس ووژي او څلور نورې ټپیان کړل. د نننۍ 14 مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د تیرو دو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. د کابل په لویدیځ او دیارلسمه حوزه کې ډېر شیعه افغانان نو سیګی چې ډیر کله د داعش د بریدونو هدف ګرځي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس څخه یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. بلخي د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی دی. د دغه راپور لمخې له دې ترلاسه شوی پیسې 2.2 میلیارډ ډالر ته رسیږي. راپور کې راغلي دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبر نن د جرمني د ستراتیژیکي پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلی حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درک شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې په دې سرحدي شخړه کې اووه سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دیارلس سرتیري د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوي او د څلورویشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د تازه شخړې د پایل پلا دواړه هیوادونه یو پر بل اچوي. په چک جمهوریت کې تیره ورځ د کورونا څخه باندې 22400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا وبا راغلي، دا په دې هیواد کې 14.1 میلیونه وګړي لري، په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي. د چک جمهوریت د عامې روغتیا وزارت نننۍ معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تېرې اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له دې ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون ته یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړه یې له میډیسن پیټنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړې ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنې دارویې باید له څو ازمیښتونه تیر شي چې مسؤل بنسټونه یې تایید کړي.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.-1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.0، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.0.
خبرونه او د غرض د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی کانګرس ته استولې ویلي دي چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. په دغه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه شوې او زیاته شوې چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو، په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی، په کې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوه د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکه د پیسو له کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنېدای شي چې عام ولس ترې ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلې، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ور هاخوا د بشری مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپلو نمایندګانو په وسیله چې دوی کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د هغو ضرورتونو او اړتیاوو چې دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپله نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و امرودل چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدی امریکا کانګرس ته په یوه پرانستی لیک کې ویلي چې له امریکا سره د راتلونکو اړیکو ور پرانستی د افغانستان د مرکزي بانک شتمني باید آزاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه باید لرې شي. واشنگتن د افغانستان مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کنګل کړو. دا هیواد چې تر ډیره له مالی پلوه پر بهرنیو مالی مرستو متکی و له اقتصادي پلوه د سقوط سره مخامخ شوی. د دولتي ادارو کارکوونکو ته له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه راز اقتصادي ستونزې هم ډېرې زیږولې دي. ښاغلی متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او لس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. په دې اړه مې نن مخکې په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له تحلیلګر سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان دې ته اړ شول چې پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی وو خو نظم او نظام سره بلد نه وو. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استره بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی استره ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پان نه یو پان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته. په کانګرس کې هم هغه اختلافات موږ هم د خلل داسې په مرکې کې هم بعض شیان په نښه کړل او تر ډېره بریده داسې ښکاري چې په خپله ډاکټر صاحب خلیلزاد هم ځینې مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی دپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه د خوی چې دی لا تر اوسه په شا شوی نه دی خپل دغې پخواني موقف نه، او دا کوم ډیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی د طالبانو سره دی پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیلزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمینانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا به ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسرا کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنان د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو.
د سیاسي چارو پو سید زکرشاه سادات په دې اړه نظر څرګندو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه د پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د لرې کېدو لپاره غوښتنه د څه لپاره کړې؟ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومت د فشار راوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. واشنگټن د نورو فشارونو تر څنګ د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره شتمني هم کنګل کړې ده.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستانی هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمېر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. د دې شبکې د څېړنې څانګې مسؤلانو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دی هاکرانو د نظام له سقوط وړاندې د افغانستان د مخکنیو چارواکو او نظامیانو حسابونو ته د ننوتو او د جاسوسۍ لپاره د ځینو ویبسایټونو لینکونه لیږلي دي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر ویلي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو په دغو هڅو کې لاس درلود او هدف یې څه و. نور په دې رپورټ کې
د فیسبوک مسؤلان وایي د هکرانو یوې پاکستانی ډلې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال له فیسبوک څخه د مخکنی حکومتي چارواکو او نظامیانو پر حسابونو د برید لپاره ګټه اخیستي. د فیسبوک له قوله په دې چارواکو کې دولتي کسان، د ملي پوځ مسؤلان او اجرایی کارکوونکي شامل دي چې د هکرانو هدف و. دا ډله چې په سایبری امنیت کې د سایت کاپی په نوم پیژندل کیږي د ویب پاڼو لینکونه به یې شریکول چې په وسیله یې کولای شي جاسوسي وکړي. د فیسبوک شبکې یو شمېر مسؤلانو رویټرز ته ویلي د کسانو د باور خپلولو لپاره داسې لینکونه جوړ کړي وو چې پرې د کلیک وروسته جاسوسي کېدای شوه. د فیسبوک له قوله د ډلې همدا ډول داسې معتبرې ویب پاڼې په وایرس ککړې کړې وي څو وکولی شي چې د فیسبوک کارکوونکي تیر باسي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر مایک دویلیانسکي وایي د دې ګواښ هدف او څېړل ورته ستونزمن و او په دې نه پوهېږي چې څومره کسانو دا کار کړی او پایله یې څه وه. رویټرز زیاتوي د ایمیل د اسانتیاو برابرونکو په ګډون د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او لینکډین اعلان کړی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال په دې هیواد کې د خپلو کارونکو د حسابونو د تړلو او د هغوی د ملاتړ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز د راپور پر بنسټ فیسبوک ویلي په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت په خاطر دا جاسوسي عملیات چې د اپریل او اګست میاشتو ترمنځ شوي بربند نه کړل. دې شرکت هغه مهال چې د دې اطلاعاتو د پاکولو لپاره یې ګام پورته کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی. د فیسبوک یو ویان ویلي دوی په افغانستان او سوریه کې د هیکرانو لخوا د دوی حسابونو ته د ننوتو د هڅو په اړه نږدې 2000 کارکوونکو ته خبر ورکړی دی. د طالبانو لخوا د حکومت له نیولو وړاندې یو شمېر افغان چارواکو همدا ډول ځینې نورو کسانو په خپلو اکاونټونو د سایبري بریدونو د هڅو خبر ورکړو. فیسبوک دی ورستوي کې د طالبانو د نوم پر کارولو محدودیتونه لګولي او هغه لیکنې لمنځه وړي چې د طالبانو نمونه پکې لیکل شوی وي. د فیسبوک یو شمېر کارکوونکي نیوکه کوي چې ان په خپلو لیکنو کې د طالبانو د نومونو په لیکلو سره لیکنې ډیلیټ شوې دي. عمو وختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اترا ادارې نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
په افغانستان کې سایبری امنیت څومره پام کیږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې زما همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو هغه ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو د سیمه مرکزي دولتي سیستم نه لري چې غلاري خلک واټول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نور یوادونه حتی که فیسبوک مالته دي چې په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خدا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 2 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي. 40% د ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات شخصي معلومات څنګه خوندي کړي او دا یو ډېر یو جدي ستونزه ده. ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه ټولنیزو رسنیو سره تړلی ده.
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته لکومو آسان لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده. د خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت یو برخه ده. مهمه برخه ده ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت ټولنیزو رسنیو کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي دي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک لږې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو لومړی سره ده چې خپل شخصي حریم دی وساتي، دوم کې یو قوي پاسورډ دی ورکی، دریم دوم لیول اتنټیکیشن دی ورته وایي فیسبوک کې. هغه دی فعال کې یعنی کله چې فیسبوک اکاونټ داخلي کې لوي موبایل او کمپیوټر دا ته یو کوډ راځي موبایل ته، هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي. او دریم دوی خپل ټوپ لینکونه شاو لیک په باندې یو شکل کې کې فیشینګ یو ډول دی هاکینګ په ماغه سره مخنځي. لوکیشن او پرایوسی همیشه جدي ونیسي، بلکې د دې کوم پیجنم مدیریت کوي، کوم کمپاین مدیریت کوي، د هغه صلاحیت په بل چاته ورکوي هغه محدود کړي. یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي، همیشه هغه د ایډیټر او د دوه صلاحیت ورکوي، نه د منیجر او د اډمن صلاحیت.
بلې، او دغه هکران څه رقم ډلې دي؟ دا شخصي ډلې دي، د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي؟
دوی په دولتو پورې تړلې دي، شخصي ډلې دي، کمپنیانې هم دي. اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي. سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې دغه په استفاده خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي.
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي، یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا، دغه ټیک هم حق کېدلی شي؟
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده، یعنی معنا نه ورکوي. هغه انده معنا ده یو څه دلته وي کس فیسبوک ادارې ته، نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې وي یا بیچ ته ورتوي. نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري. د دې اکاونټونو چې اکټیو یو هغه نه دی اکټیو، د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو.
د انټرنیټ ټکنالوژي د برخې کارپو د اغه ملک سهار چې مرکه مو واورېده، د مرکه د دې لپاره شوی و چې فیسبوک ویلي هغه پاکستانی هاکرانې بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې د بریدونو هڅه کړې وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ا او مخکې لدې چې ستاسو په غږ ثبت شوي څو پیغامونه درته خپاره کړو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بوئینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هاستون او متحده عربي اماراتو د دوبۍ ترمنځ بې وقفې 15 ساعته مزل وکړ. د بوئینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله 10% لږ تیل مصرفوي او په یوه ټانکې تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. د دې الوتکې نورې ځانګړتیاوې به په دې راپور کې واورئ.
بوئینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربي اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بې دمي الوت وکړ. په امریکا کې د بوئینګ 777 الوتکو تولید 2 کاله وځنډیده، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوئینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکي الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئینګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئینګ 777 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 777 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئینګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورته چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودری شي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی. بوئینګ 777 کابو 6.5 متره اوږده ده او د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکې 2 انجینیر الوتکه ده. بوئینګ کمپنۍ هیله لري چې د کورونا وبا له پای ته رسېدو وروسته به د نړۍ هوایي شرکتونه د دې ډول الوتکو د جوړولو ډېر فرمایشونه ورکړي، ځکه چې مصرف یې لږ دی، سپرلي زیاته ځایوي او تر ټولو اوږد سفر کوي. په یوه ټانکې تیلو 400 سپرلي نږدې 2000 کیلومتره بیولی شي. ویل کیږي چې د الوتکه به تر 2023 پورې د تجاري الوتنو لپاره هوایي شرکتونو ته نه ورکول کیږي، خو د امریکا او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې بې دمې 15 ساعته الوت هیلې غوړولې چې ژر هوایي شرکتونو ته وسپارل شي. د دې الوتکې انجینونه جنرال الکتریک کمپنۍ جوړ کړي دي.
میرا غام د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهیله ده چې دې مرسته ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص دغه ټول خلک وو ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکوې د خدای رضې مر پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړې ونه کې دا حکومت واخلا شو ورور چې ار چاته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانه خلکو ته ورکوي مشکلانه خلکو ته ورکوي اوس اوس امارات کم نه کوي چې وړي دا د شهر د خلکو ته باسه جنګونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادانیو د مرجه د زراعي پر منځ کو باندې جنګونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې وي چې اوله تام صدور غني غنم ورکه ام دې درې ته دې غوړي ورکه او دلته مسلمانان د ماسان په ټوټي کې چاران دي مکه وي دارا چې مکه وي دا نه لاته سره دونه سره نه کې تاسو ما پیغام خامخا نشر کړئ و سلام په احترام تاسو ما زار تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمنګ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار را دي کړی مخ نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي دا کومه کوم دوه سات سره کې هیڅ نه پېږو موږ د ګرهار نه غریب ټکو ته ورسواره نه د سرا شوب میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم من ګرهار ولایت نه زنګ والا ده. یو تن دی او د منسودینا منګا د طالبانو د چارواکو نه د هله د حکومت هم شران کړی د خلک ته ازیت وزار ولنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي. نو کوم دغه وایي ټول خلک د هوا نه د فرار په حالات کې دي. دغه زمونږ آواز لوړو چارواکو ته ورسوي او بالخصوص د ناټو او امریکې چارواکو ته. تاسو سره خو دوی ملي پولیس ملي وغپ وغه ولیفه اجرا کړې وه، نور په سپین میدان پرېښودل او تاسو ترېنه لاړې ترجمان دی، نور کسان دی. دغه چې مهم کسانو تقریبا شل کاره تاسو سره وغپ وغه په نورې کې ولیفه سره اجرا کړې نه په میدان په شکل ورته وسلام.
ستاسو پیغام